اون را با خود داریم در استودیو. خوش آمدید سامان صاحب.
مننه نهیمی صاحب، ستاره مشه. قدر من آوردون که تاست هم سلامون آورندی کن. په دې خبرونه کې چې تر یو ساعت دوام کوي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي. و پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې ووژل شول، او امریکا او ملګرو ملتو د ایران د اهواز پرونی حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاطع ملاتړ ماموریت یو جکپوري مقام جنرال اندریو یوپاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې په پرونی غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ښاغلی غنی بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د بنګلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې په ابوظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوی ده چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سې شنبې په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه ولري. و پاکستانی پوځیان وروسته لدی ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سخت دریزو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځوي په دې نښته کې نه تنه وسلوال سخت دریزې هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوښتي وو. پوځ دغه راز ویلي د وژل شویو پاکستاني پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند له لوري له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله. عمران خان پرون شنبه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي د سولې د دیالوګ د بیا پیلولو لپاره د د غوښتنې ته د هند له لوري منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل شوی وه چې د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له یو بل سره وویني. عموما د هند او پاکستان چارواکي دا ډول کتنې ډېرې نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. د امریکا او ملګرو ملتو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله خامنه ای تور لګولی چې د ده په وینا د امریکا ګوډاګیانو کړی، د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیتر ناورید پرون شنبه ناوخته وویل متحده ایالاتونه ټول تروریستي اعمال او د هر بېګناه وژل غندي. موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې له دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر هغه ځای چې ایراني چارواکو د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډسې وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمېر 209 تنو ته زیات شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اساق کموی وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي، خو یو تن ژوندی موندل شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یوه بیړۍ چې د 101 کسانو لپاره ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپاره وو. د تانزانیا ولسمشر دا پیشه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي. او د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د 9 کسیز پلاوي غړیتوب ته د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پوری کړی موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. کریستن بلاسی فورد ادا کړې چې برت کوینا تقریبا 2 لسیزې مخکې جنسي زیاتۍ ورسره کړی دی. د فورد له ادعا سره سم برت کوینا په 15 کلنۍ کې تیری ورباندې کړی دی. زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځري چپه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 چپه اوري. په بلخ کې د یو پوځي مرکز یو شمیر کارکونکو په دې خاطر اعتراض پیل کړی چې جرمني پناه ورکوي. د ولسی جرګې غړي وایي که د وچکالۍ په وړاندې تدابیر غوره نشي تاوانونه به یې ویجاړوونکي وي. بغلان ته بیرته ستانه شوي کډوال وایي هیڅ راز مرسته ورسره نه کیږي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا 2 کاله کیږي مونږ سره یوه کیلو وړه کومک نه ده سوی.
په کندهار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. په کابل کې د زرګونو ښځینه ښوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام پیل شوی. په اروزګان کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړ شي.
متاسفانه سره روزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي. ټول وخت په جنگونو پر تیر سوی دي، په وربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډېر تاثیر کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره تاسیز مجاغل آزادی رادیو آوری دازاری رادیو خبرونی ده ما شام تر او بجو پا منزنی چپا 12:15 نیوی و اف ام 3.5 چپا دوام کوی. زموش خبرونی ده انترنت لاری هم آوری دیشی و همه اکثر موضوعات لوستلیشی. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org ده آزادی رادیو ده ویپانی پته ده. موش په فیسبوک که هم تعقیب اولی شی facebook.com/azadiradio زموش ده ویپانی پته ده. په کندهار ښار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. د تیرو شپږو میاشتو څخه په اوسط ډول هر ورځ له 2 څخه تر 3 غلچکي او هدفي بریدونه کیږي چې ډېره پکې د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي. په عین وخت کې امنیتي چارواکي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د نویو استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
په کندهار ښار کې د نن د امنیت او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډېر وي چې ولسوالۍ او یا هم ګاونډي ولایتونه له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسېدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورټي اسانتیا ده. خو داسې معلومې دي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټر په پرتلا پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د تیرو پینزلو سکولن رئیسی پا کندهار کی پسلگون پولیس د ملي امنیت سرتیری قومي مشران او د موساتو کارکونکو په هدفي وژنو کې وجل سوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېر اسانۍ له سیمې تښتي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کندهار ښار کې په اوسط ډول دوو څخه تر درو غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره کیږي چې تر ډېره پکښې په امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس په نښه کیږي. د کندهار ښار د نهمې حوزې د پولیسو امیر اجی محمد معروفی وای چې د دغه ډول پیښو یو شمېر عاملین نیول سوي دي.
زموږ امدګي دا ده چې کی برید حتمن کیږي، خامخا کیږي، چې دښمن د ملکی خلکو په جامه کې دي پیژندنه ګرانه ده. خو ډېر وخت موږ د پیښې در مخه ان شاء الله مخنیوی کړی دی، عاملین مو نیولې دي او د کارونو ملګرو ته مو سپارلې دي. بیا هم چیرې پیښه سوي د پیښو وروسته بیا د خلکو په کومک په همکاري باندې موږ سره عاملین ورک سوي نه دي، ان شاء الله ګرفتاره کړي مو دي قانون ته مو سپارلې.
د کندهار د ولایت شورا غړي نعمت الله شیردلی د هدفي وژنو ډېرې دل په جګړه کې د پولیسو د ډېری بوختیا لامل غني.
تاسو معلومه ده په ټولو ولسوالیو په منځکو کې جنگونه دي، څوک سترګې نشي پټولی. امنیتي قوانې هلته ډېرې مصروفې هم دي، د هغه خو پولیسو څه چې اوس د هغه پولیسو ښار ته خلاص وایي. پولیس خو اصلي د نظم دي، نه د نظم راوستل دي. پولیس اوس په اول خط کې جنګېږي، نو چې پولیس اوس په ښار کې وایي بیا به دغه پولیس وایي، د دغه تشکیل پولیس وایي، بیا به دا نظم ډېر برابر شوی وایي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیې قمنداني چارواکي د هدفي او غلچکي بریدونو د مخنیوي په برخه کې د نوو امنیتي او استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمنداني ویان زیاد دراني ازادي راډیو ته وویل چې عام خلک کولای سي د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
په کلاده پلانونه موجود دی، دغه پلانونه د عملي کولو په خاطر باندې زموږ ځواکونه بشپړ چمتووالی لري، امادګي لري، او په دې برخه کې هیڅ د تشویش خبره نشته. ولس ته مو دغه ډاډ او اطمینان دی چې ستاسو همکاري چې زموږ سره یې، موږ ان شاء الله هیڅ نوع مشکل نه لرو.
کندهار ښار ته د ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو ټولې ننوتلې لارې د امنیتي ځواکونو تر کلکې څارنې لاندې وي، خو کندهار ښار کې د غلچکي او هدفي بریدونو دوام او وسلو ته لاسرسی لا هم هغه سوالونه دي چې خلکو ته یې د یوې معما بڼه غوره کړې.
پاین حل کې د کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځینې کسان د نامعلومو وسلوالو لوري له کورونو او سړکونو څخه موټرو ته خېشول کیږي او بې درکه کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه په البته یوازې په لوی شارونو کې اوریدل شي. په بلخ کې یو شمېر اعتراض کوونکو پرون شنبه د مارمل پوزی اډې اصلي دروازه بند کړه. د دې پوزی مرکز نږدې سل تنه پخوانیو کارکوونکو له نږدې دوه راهیسې اعتراض پیل کړی دی. جرمني پوز په 2015 میلادي کال د مارمل په نوم کمپ په بلخ جوړ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په بلخ کې اعتراض کوونکي وایي چې د جرمني حکومت شمنه ورسره کړې وه چې په جرمني کې به د استوګنې امکانات ورته برابروي، خو نه یې دا عملي کړې. په اعتراض کوونکو کې د مارمل پوځي اډې پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او عادي مامورین شامل دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په دې پوځي اډه کې د جرمني پوځیانو مشرانو ته داسې اسناد چې د وسلوالو طالبانو له لورې ګواښونه ورته کیږي او دوی باید جرمني ته بوتلل سي ورستولي دي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اعتراض مشري 90 کلن جاوید سلطانی کوي. سلطانی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تقریبا 10 کاله یې له جرمني ځواکونو سره ترجمانی وکړه او بل اخره د ناڅرګندو دلایلو پر اساس لدندې لري شو. هغوی زموږ د امنیت ټینګولو مسؤلیت درلوده. په 2014 میلادي کال کې دا پروسه پیل کړه چې زموږ تقریبا 90% همکاران یې له دې بې امنیتۍ وایستل، خو موږ چې د کار کوونکو یوه کوچنۍ برخه یو دلته پاتې یو او هغوی له موږ سره له کړو ژمنو شاته سول. سلطانی ادعا کوي چې په بلخ کې له جرمني ځواکونو سره د همکارۍ له امله یې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د اعتراض بل ګډونوال حسین ازغری ازادي راډیو ته وویل چې اووه کاله یې په مارمل کمپ کې د امنیتي ساتونکي یا ګارد په توګه کار کړی دی. هغه هم ادعا کوي چې څو وارې ګواښ ورته سوی دی. دی وایي زه په اصل کې د غزنی اوسیدونکی یم. طالبان اوس ما کور ته ماینګ شې شوت ځکه زه له الماني ځواکونو سره همکار وم. دوه واره یې په بلخ کې ماته لیکونه راواستول او تهدید یې کړم. ما هغه لیکونه هغو الماني ځواکونو ته چې کار مې ورسره کړی و وسپارل. حسین اصغری ازادی راډیو ته وویل چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د مارمل پوځي اډې مخکې د اعتراض لپاره راغونډ شوي او خپلې غوښتنې یې په کمپ کې له چارواکو سره شریک کړي دي. اصغری ازادی راډیو ته وویل چې له کمپه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ سوی او له دې امله یې پرون د کمپ اصلي دروازه وتړله. اعتراض کوونکو ویلي چې تر څو یې غوښتنې عملي نه سي اعتراض ته دوام ورکوي. په مارمل کمپ کې د جرمني ځواکونو مشرانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا په حواله مارمل پوځي اډه په یو بهرني هیواد کې د جرمني د پوځ تر ټولو ستر کمپ دی. ناټو وایي چې اوسمهال 1400 جرمني سرتیري په افغانستان کې میشته. جرمني ځواکونه د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه روزي او له هغوی سره په پوځي عملیاتو کې د سلا او مشورې همکاري کوي.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي که چیرې لازم تدابیر غوره نشي وچکالی به ویجاړوونکي وي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي پرون شنبه په عمومي غونډه کې د ناامنیو ترڅنګ وچکالی یوه لویه ستونزه یاده کړه. په ورته وخت کې له طبیعي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله له زیانمن شویو سره یې د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي که چیرې وچکالۍ ځپلو ته رسیدګي ونه شي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د وچکالۍ له امله د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکالۍ ځپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالۍ افغانانو لپاره یوه جدي ستونزه ده او ډېرې اندېښنې یې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي په راتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ له اړوندو ادارو غواړو چې له ژمې وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250,000 اوړي چې د هیواد په لویدیځ کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 160,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمیر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 15 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په دویمه مرحلو کې 10 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول غنم او یو شمېر نور توکي انتقال شوي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي وایي له یو شمېر مرستندوی مؤسسو سره په همغږۍ هڅه کوي چې زیانمنو شویو کسانو سره په وخت مرستې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي وویل هغو ولایتونو ته چې خلک د وچکالۍ له امله زیانمن شوي د غنمو د ویش لړۍ روانه ده او هڅه کېږي هغه غنم چې په زیرمو او سیلوګانو کې په واک کې دي اړو کسانو ته وویشل شي.
له بلې خوا د بغلان ولایت ډنډي غوري ته له پاکستان څخه تللي کډوال وایي د ژوند شرایط دومره سخت دي چې اکثره غواړي بیرته مهاجرت وکړي. دوی چې شمېرې سلګونو کورنیو ته رسېږي وایي چې حکومت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. په بغلان کې د اوسنۍ راډیو د خبریال بشیر احمد غزالي راپور.
د بغلان د دندغوري سیمه یو تن کډوال رستم خان سلطان خیل چې دوه کاله وړاندې هیواد ته راستون شوی وایي چې په دغې سیمې راستنه شوي کډوال له ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی او په همدې دلیل یو شمېر کورنیو بیرته پاکستان ته مخ کړی او نه غواړي چې دلته ژوند وکړي.
تخمینا شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا دوه کاله کېږي موږ سره یوه کیلو وړه یا یوه کیلو یخ یا یوه پیاله اوبو کومک نه ده سوی. له دې وجه نه دغه مهاجر په غلا او په مشکل او په پاسپورټونه جوړوي بیرته روان دي پاکستان، ایران، په نورو دولتو کې خپل ژوند تیروي.
همداراز محمود عیساخیل او سرور الدین ارمانی هم وایي کومې ژمنې چې دولت له کډوالو سره کړې وي په عمل کې نه لیدل کېږي.
د موږ یو څه تعداد کورونا په اوسېخېلو کې پراته دي. د اوبو ډېر غټ مشکل ده، ډیر خلک پریشان دي. دوه کال کیږي په کرایه کور کې پراته یو
کډوالیم. دوه کال کیږي چې زه راغلم په پردی نه دی کرایه وسلرم نه دی باغستو وسلرم. زه کم کار شته نه کم روزګار شته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. له دې نه چې موږ په پاکستان کې خیر ټولول هغه بهتره او نه دی خپل وطن ته راغلي وای. په هزار دفعه په شیمانی چې نن دی موږ وسه وشي بیرته ځو او په زرګونو کسان دی موږ بیرته ستانه شوي دي. په غلا په پاسپورټونو تلي مال ته ټین ډبې کاغذ ټولې او خپل بچي پیسه.
دغه راستانه شوي کډوال د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست له ادارې څخه هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه دی کړې. خو د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس محمد نعیم کاکل بیا وایي که چیرې دغه راستانه شوي کډوال د خپل ستونزې له دوی سره شریک کړي نو ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي. د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه 6000 کورنۍ بغلان ته راستنه شوي دي او تر څنګ یې په روان کال کې 3000 کورنۍ د جګړه له کبله په دغه ولایت کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت 8:21 دقیقې شوې. اوس به رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سټارز ان سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د متحده ایالاتو د جورجیا ایالت د 48مې پوځي لواء د قومندان څرګندونې خپرې کړې دي چې ټاکل شوې ده له 2200 سرتیرو سره په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته لاړ شي. ډګروال ماتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي چیرته چې د ده په مشرۍ 2200 تازه دمې امریکایي سرتیري استول کیږي. ډګروال سمیت ویلي دي د ده تر قمندې لاندې 48مه لواء به د بګرام هوایي اډې د امنیت ساتلو سربیره افغان سرتیري وروزي او د هغو ځانګړو امریکایي سرتیرو ملاتړ به هم کوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. ډګروال ماتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي ډول پرمختګ کوي او دا ځواکونه اوس تر هغه وضعیت چې د مخکې لیدلی و په ښه حالت کې دي. ډګروال سمیت افغانستان ته تلونکو پوځي افسرانو او سرتیرو ته ویلي دوی به د ژمي په موسم کې چې جګړه پکې کمیږي په افغانستان کې ځای پر ځای شي او د لازمې تجربې او تمرین له مخې دوی دې ماموریت ته پوره چمتو دي. خو د هغه په خبره دا په هیڅ ډول په دې معنی نه ده چې دا به یو اسانه او یا بې خطره ماموریت وي. سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې لیکلي چې د جورجیا 48مه لواء به د کلوراډو د لومړۍ تهاجمي لواء اړوند ډلګۍ ځای نیسي چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې خدمت کړی دی. ورځپاڼه وایي دا تازه دمه 2200 سرتیري به د راتلونکي جنوري میاشت تر وروستیو پورې په افغانستان کې په مکمل ډول ځای پر ځای شي. سکوپ انډیپندنت نیوزیلندۍ خبرونې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او بشري مرستو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ټوبي لانسر اندېښنه راخستې ده. ټوبي لانسر سکوپ نیوز ته ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د تیر بل هر وخت په مقایسه د سولې لپاره هیلې زیاتې دي خو په دې هیواد کې موقت بیړنی وضعیت د کلونو پرمختګونه له منځه وړلی شي او د یو سوله ییز شفاف او امن افغانستان تصور هم بدلولی شي. نوموړي په افغانستان کې د روانې وچکالۍ له امله خبرداری ورکړی دی چې مرستندوی ټولنې باید له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره په اوږدمهاله حل غور وکړي. سکوپ نیوز خبرونې د لانسر له قوله لیکلي وچکالۍ تر اوسه 2.5 لک کسان بې ځای کړي او وچکالۍ ځپلي سیمې او بې ځای شوې کورنۍ د افغانستان له سخت ژمي سره مخ دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنه هم نقل کړي چې هغه د افغانستان له روانې وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي په اړه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر ټوبي لانزر ویلي چې دوی د 2013 کال لپاره چې په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د کومو مالی منابعو غوښتنه کړې وه تر اوسه پورې د هغې یوازې یوه په درېیمه برخه برابره شوې ده.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړ شي. پرون شنبه د دې پارک د جوړولو د چارو په پیل کې والی او شاروال وویل چې د اورزګانی ښځو او ځوانانو لپاره به یو تفریحي مرکز رامنځته شي. له اورزګان د ازاري رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزګان د خلکو لپاره دغه ډول پارک جوړول د خوب لیدل ښکاري، ځکه په ترینکوټ ښار کې دا لومړی تفریحي پارک دی چې جوړیږي. دغه پارک د ترینکوټ ښار اړوند د غلامانو په سیمه کې او د ترینکوټ سیند ته نږدې جوړیږي. د دغه پارک د فرانسي پر مهال د ورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې دا لومړی پارک دی چې د ځوانانو لپاره جوړیږي، او په خبره یې چې دا به د ځوانانو پر یووالي مثبت تاثیر وکړي.
متاسفانه چې په ورزګان ولایت کې د ډیر وخت څخه د ورزګانیانو د اکثره ورزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي، ټول وخت په جنگونو پر تیر شوی دی، په وربتونو کې را تیر شوی دی. دا پر جنگ باندې ډیر تاثیر کوي، د جنگ څخه خلق لاس اخلي، د ژوند امید ورته پیدا کیږي.
د ورزګان والی دغه راز زیاته کړه چې دغه پارک ته به د نارینه تر څنګ میرمنې هم راځي او تفریح به پکې کوي. د ترینکوټ ښار ښاروال نعمت الله بختیار وایي دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. ښاروال وایي پلان لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ورته نورې پروژې هم په ترینکوټ ښار کې پلي کړي.
د دې فار بودیجه تقریبا 2 میلیونه ده، او په شپږ اتیا کاري ورځو کې به دا تکمیلیږي چې دا بودیجه د رئیس جمهوري دفاع څخه ورکول کیږي یا تشویقي بودیجه ده.
د ترینکوټ ښار اشاریان هم د دغه پارک جوړولو څخه زیات خوښ دي، او د دولت د دغه اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په ښه کیفیت کې جوړ شي.
دونه خوشاله ما لکه د افغانستان چې ګوري ګلزار ته، یعنی معنا ګسره د جنگ ودار تقریبا د امله د ریچارډ وان چروزي خله وازنې ولي چې اریان شتیر ولار سي جګه تلا سم رسوي دي د جنگو به خز لبش کی ټکول دي. نو په دې خاطر چې یو لرنه کې استراحت وکي او ځای ګسره پر ټول روزګان کې دا ځای نه و.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې کارونه ډیر کم پکې تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري او اته بجې او وبش دقیقې شوې. د ایران په اهواز ښار کې پرون شنبه پر یو پوځي پریډ په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې حمله کې 15 تنه نور ژوبل شوي دي. ایرنا ویلي چې د مړو شمیر کې بدلون راتلی شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت جواب ورکړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د باخبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز کې پرون وسوالو کسانو چې پوځي جامعې اغوستې وې پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړول ډزې وکړې. د ایران د وسوالو ځواکونو یو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی حمله کوونکي تروریستان بللې دي. هغه پرون په ټلویزیونی وینا کې وویل
4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو
سلور تروریستانو چې سیمه ته خپل وسلې هم راوړې وي، او څور دي مخ کې لا په دې سیمه کې پرسته ول د پریډ د سیلانیانو په جامه کې راغلی ول او بیا یې وسلې راخستې او پر خلکو یې ډزې کړې دي. په هواس کې پرونی پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 1980 کې پای ته ورسېده. د پرونی حمله مسولیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش اخیستی دی. د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملي مقاومت غورځنګ هم د دې حمله مسولیت اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حمله هغو تروریستانو کړي چې له بهرنیو رژیمونو پیسې ترلاسه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون وویل چې وړې حمله ته به هم د ایران د اسلامي جمهوریت جواب سر او ځپون کوي. هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند کوي باید اوس دې ته جواب وایي. ایرنا خبري اژانس ویلي چې د مړو په شمیر کې بدلون راتلی سي. خدای نه دی ویلي چې په مړو او زخمیانو کې د ایران د انقلابي ګارد غړي هم شامل دي کنه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د انقلابي ګارد 8 غړي وژل شوي دي. د ایران د وسوال ځواک ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی ویلي چې له 4 حمله کوونکو 3 تنه ځای پر ځای وژل شوي او 3 په روغتون کې مړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمو شخل آزادی رادیو ورید آزادی رادیو ده روانی خبرانی پا دو همه نمائی که یعنی للند و خبرون و دوسته دو اونیس پروگرامون لرو ده دوانان و لپاره تاندی چنگی او دقیقه راز حقیقت صدای خبرانم د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همې اکثره موضوعات لوستلی شي.